السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم په دغه پروګرام کې 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو په لومړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپور هم لرو مهم راپور مو دا دی چې د امریکا د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د شپږو افغانانو په شمول 9 کسان د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړی دي. د کابل د چاپ مطبوعاتو تبصری به هم تاسو ته واورو. خو تر سمخ کې خبرونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سل شل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي نن به د شکایتونو د رسیدنې چارې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد د سعودي ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پورا خبرونه پیل انتخاباتي شکایتونو کې وو. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده بیګاش په پای ته رسیدلی او نن د شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 23 نیټې د انتخاباتو له بهیره تر 6000 زیات شکایتونه ترلاسه شوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي او ویاند علي رضا روحاني د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ډېر شکایتونه د افغانستان له لومړۍ درجې ولایتونو دي.
بیشترین امور و ارقامی وجود داره مربوط به ولایت کابل است
و ویډیو شکایتونه د کابل ولایت اړوند یو لاغي ورسته هم لوی ولایتونه لکه هرات او بلخ د شکایتونو لپاره دوی هم ځای لري. دا یوازې د شمیرو لمخي دي. طبعا د شکایتونو څرنګوالي لپاره بیا قضیه یو بل سره فرق کوي.
نوعیت شکایت طبیعتا قضیه فرق میکنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند همدارنګه وویل د شکایتونو ابتدایي څېړنه په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او د اړتیا په صورت کې د شکایتونو تر نهایي رسیدنه لږ تر لږه یوې میاشتې وخت ته اړتیا لري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سل شل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیرې کړې. د پوهنې د وزارت ویاند نوریان نزهت د سه شنبې په شپه ازادي راډیو ته د دغو ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل اخلی نصحت وی یو شمیر وسلوال چې طالبانو پوری تړلی دی د ګیرو په ولسوالۍ کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کول از موږ د ښوونکو تنخوا دی چې دا مهال د کابل بانک له لارې ورکول کیږي او ښوونکي له بانک اخلي. هغوی له بانک دغه تنخوا ونخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته توضیح شي څو طالبان یو اندازه مالیه ترې واخیستلی شي. د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړه چې د دغو ښوونکو د معرف د کارکوونکو په خوشې کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې خوشې شوې دي. طالبانو ویلي دي چې دوی له خلکو نه پیسې او په ګیرو کې دغه کسان نه دي زورولي او پیسې هم نه دي ترې اخیستي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرونو ویل چې امریکا متحده ایالاتونه د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینې احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. جمال خاشقجي سعودي الاصله خبریالو چې له واشنگتن پوسټ سره کار کوي مقالې به ورته لیکلي. هغه د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته ورغلی او خو بیا راون نوت. لومړی د هغه مړی او ژوندی ورکو. سعودي عربستان ویل چې د هغه د برخلیک په اړه نه پوهیږي. وروسته یې ومنله چې جمال خاشقجي په قنصلګری کې دننه په فزیکي شخړه کې وژل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان غوښتي چې ځواب ورکړي چې د جمال خاشقجي جسد چیرته دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استانبول کې د سعودي عربستان په قنصل ګری کې د جمال خاشقجي وژنه د تاریخ تر ټولو ستره بدنامي او پټکار بللې ده. جمال خاشقجي 55 کلن او د سعودي عربستان تابعیت درلود. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هڅه کوي گاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او هلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کانفرنس کې د ګډون پر مهال وویل له هغه وخت چې په انتخاباتو کې بریالی شوی او کار یې پیل کړی هڅه یې ده چې هند ته د دوستۍ لاس وغځوي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري چې د هندوستان سره به د سولې خبرې په دې هیواد کې د 2019 کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ وګوري، خو هندوستان دا لیدنه لغوه کړه. عمران خان د سه‌شنبې په ورځ په سعودي عربستان کې همدارنګه وویل چې هیواد یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه هند او افغانستان سره د سولې غوښتونکی دی. سعودي عربستان او بحرین د سه‌شنبې په ورځ د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک ځینې لوړپوړي چارواکي د هغو افرادو او سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې په ترهګرۍ مشکوک دي. د سعودي عربستان امنیتي ادارو ویلي د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د دې ځواک له نورو پوځي مشرانو حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی سره یو ځای په دې لیست کې شامل شوي. په 2019 کال کې د امریکا د خزانه وزارت په دې درې واړو ایراني صاحب منصبانو له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې ویلي دوی په متحده ایالاتو کې هغه وخت د سعودي عربستان د سفیر عادل الجوبیر د وژلو د ناکامې هڅې تر شا لاس درلود. الجوبیر اوس د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر دی. ایران هغه مهال دا تورونه درواغ بللی وو او له واشنگتن غوښتي وو چې بخښنه وغواړي. او د عراق د موسول ښار ته نږدې په یوې چاودنې کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دوه سرتیري هم د چاودنې په قربانیانو کې شامل دي. پولیسو او روغتیایي سرچینو ویلي چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د قیاره ښارګوټي د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاوده. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش کول. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه بیا واورئ او ویل ولې د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک ته ورشئ. لکه څنګه مو چې ویل دغه پروګرام 15 دقیقې موسیقي ته ځانګړی دی، خو په پاتې 2 دقیقو کې به لومړی یو راپور درته خپور کړو او وروسته به بیا د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې. په راپور کې اوري چې د امریکا د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. په نهو کسانو کې شپږ تنه افغانان دي چې پکې د طالبانو څو تنه مهم قمندانان شامل دي. دوه تنه ایراني پوځي افسران او یو هم پاکستانی بلل شوی دي. په دې اړه نور جزئیات د اجملند په ریپورت کې اورو.
د ترهګرۍ د تمویل د نښه کولو مرکز د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نهه تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین د سه شنبې په ورځ ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچین په وینا ایراني نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته یې مالی مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته یې روزنه ورکول چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانې وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچین ویلي امریکا او شریکان یې دا نشي منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی. خو دا نه هته نه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي. د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د ځواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشه یي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلونکی بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا ډیرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی مرستیال عبدالصمد فاروقي نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال بلل شوی او نعیم بړیز چې د نشه یي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوی. دوه نور طالب مشان چې یو صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړپوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، موږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کېږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام موږ هرکلی کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغېزې څه وي؟ د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي په دې اړه ساده راډیو ته په احتیاط غبرګون وخود. مېرمن سرابي وایي سوله له دښمن سره کېږي، له دوست سره نه. سوله له جنګي ډلو سره کېږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي. ورته د رسېدو لپاره بېلابېل انتخابونه موثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبری او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوې د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دو ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګي ستاسو د راډیو په ټول افغانستان کې په 12:15 منځنۍ صفه او 15:15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو فیسبوک وګورئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. هلته خبرونه هم لوستلی شئ. همدارنګه باندې ازادي سټوډیو پروګرام وګورئ، ټلویزیونی خبرونه دي. مخکې له دې چې د موسیقي د خبرولو وخت را ورسیږي، د کابل د نچاپ مطبوعاتو تبصرې له حمید مومند اورو، وروسته به بیا موسیقي خبره شي.
د کابل رسپانو نن ټډیره د قندهار د پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د شهادت په سرنګواله او د سولې په تړاو پر روانو بحثونو لیکنه کړې ده. مسیر رسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکلې ده چې افغان ولسمشر له پاکستان څخه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق وژون کې د افغانستان ته وسپاري. رسپانه د مطلب په دوام لیکلې ده چې ولسمشر اشرف غني په قندهار کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې غونډې ته په وینا کې پاکستان ته په خطاب کې وویل چې د جنرال عبدالرازق د وژلو توطیه په پاکستان کې جوړه شوې، مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. رسپانه لیکي چې افغان ولسمشر دا غوښتنه روسه له هغې کوي چې وړمه ورځ د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی اعلان کړی چې د قندهار د روسي پیښې پلان د ډیورند د کرښې بلې خواته جوړ شوی و. ملیارمن رسپانه به لیکلې د کله چې ولسمشر پوهیږي چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې تراهن په پاکستان کې دی، نو پکار ده چې امریکا اړباسي سو په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي. رسپانه لیکلې ده په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې په اړه چې پکې د قندهار د ملي امنیت رئیس هم وژل شوی، خو والی بیا په پخو لګېدلې او اوس مهال د امریکایي ځواکونو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، زیات ګمانونه موجود دي او پکار ده چې څرنګوالی برملا شي. رسپانه د خپلې تبصرې په پای کې له حکومت د هغو کسانو د ژر تر ژره د ګوښه کولو غوښتنه هم کړې چې د هیواد د امنیتي او کشفي ادارو رهبري په لاس کې لري او ناغېړي کوي. هیواد دولتي رسپانه به لیکلې ده چې افغان حکومت له پاکستان څخه د قندهار د پیښې د عاملینو د نیولو او ورسپارلو غوښتنه په ټول جدت سره تعقیبوي، ان که دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو سبب هم شي. رسپانه وړاندې دې پوښتنې ته هم د ځواب ویلو هڅه کړې چې په حمله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان ولې نه دی زیانمن شوی. رسپانه لیکي چې پر امریکایي قومندان جنرال میرل باندې د حملې د نه کېدو یو دلیل ښایي د امریکا له غضبه د پاکستان ویره وي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې ځینو رسپانو پرې لیکنې خپرې کړې دي. ویساو رسپانه لیکي د نېشنل انټرست مجلې لیکلې ده چې افغان سوله یوې نوې سیمیزې اجماع ته اړتیا لري، داسې اجماع چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو سبب شوه. رسپانه وړاندې په افغانستان کې د روانې جګړې پیچلتیا او ته په کتو لیکلې ده چې د سوله ییز حل پر وړاندې له پرتو ننګونو هم سترګې نشي پټېدی. رسپانه دا هم لیکلې ده چې نېشنل انټرست امریکایي مجله په دې باور ده چې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ګټه په ثبات کې ده، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې یو داسې بهیر پیل کړی چې پکې د امریکا، روسیې او چین ګټې سره وتړي. ملیارمن رسپانه به لیکلې ده چې ټوله نړۍ او د شخړو دواړه غاړې دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د افغانستان جنگ پوځي حل لاره نه لري، خو له دې سره سره هیڅ یو اړخ بل اړخ د قانع کول